خوشحال راډیو ته غوږ یاست. په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهلی بجې شو. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ اوونیزه خپرونه مشال راډیوي مجله هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې نړۍ خبرونه. په کورما کې د شینګاکو اوسیدونکو او مقولو ترمنځ په نښته کې څلور تنه وژل شوي دي. پېښور های کورټ له لوړپوړو چارواکو څخه د خیبر پښتونخوا د خراب امنیت په اړه سپیناوی غوښتی دی، او اسرائیل وایي چې د غزې په جنوب کې د عملیاتو پر مهال د حماس ډلې مشر یحیی سنوار وژلی دی. بشپړ خبرونه. روغتیایي چارواکي وایي چې د کورمې د شینګک او مقبلو اوسیدونکو ترمنځ په نښته کې څلور تنه وژل شوي دي. د پاړه چنار د مرکزي روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیګا مشال راډیو ته وویل چې په نښته کې اته تنه ژوبل شوي هم دي. دی وایي چې په ژوبلو کې د یو روغتیایي وضعیت خراب دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې نښته پرون مازیګر پیل شوه چې تر شپې ناوخته پورې روانه وه. تر اوسه د نښتې لامل معلوم نه دی، خو دواړه لوري یو بل په پیلولو تورنوي. د کورمې انتظامی لا د پیښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر 12 د مقبلو د ګاډو پر کاروان په حمله کې 12 تنه وژل شوي ول. د پېښور های کورټ د مشر قاضي په مشرۍ دوه کسیزه جرګګۍ د خیبر پښتونخوا له چارواکو څخه د امنیت خرابې وضع په اړه سپیناوی غوښتی دی. هغې جرګګۍ پرون په پېښور کې د صوبې د وکیلانو ټولنې پر غوښتنلیک اورېدنه وکړه، او د وکیلانو ټولنې مرستیال صادق علي مومند مشال راډیو ته وویل چې د ناامنۍ له وجې وکیلان، قاضیان او د عدالتونو کارکوونکي له ګواښونو سره مخامخ دي.
زمونږ په صوبې کې د لا اینڈ آرڈر سچویشن ډیر خراب دی او ورس سچویشن دی. په دې حالت کې زمونږ چې کم وکیلان دي، بار اسوسیشن دي، جوډیشل افسران دي، سب آرڈینیٹ جوډیشری دي انڈر دا تھریٹ دي، او څه اقدامات نشته د گورنمنٹ طرف نه.
مومند ویل چې د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو کې د امنیت وضع دومره خراب شوی چې د ټانک او جنوبی وزیرستان عدالتونه ډیره اسماعیل خان ته انتقال شوی دي. پېښور های کورټ دا اوریدنه تر هغې یوه ورځ وروسته کړې ده چې د صوبې د وکیلانو ټولنې په عدالت کې غوښتنلیک دایر کړ، او ورڅخه یې وغوښتل چې له صوبایي او وفاقي چارواکو څخه د سپیناوی وغواړي. د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیل شاه فیصل عثمان خیل مشال راډیو ته وویل چې حکومت د جنوبي ضلعو د امنیت لپاره هلته د پولیسو شمیر زیاتولو په ګډون یو شمیر اقدامات کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ژر به عدالت ته تفصیلي ځواب ورکړي. وروسته د پېښور های کورټ جرګګۍ له صوبایي او وفاقي حکومتونو څخه د لیکلي ځواب غوښتنه وکړه، او اوریدنه یې د اکتوبر تر 23 وځنډوله. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې له تیرو دوو کلونو راهیسې ناامني خورا زیاته شوې ده، خو وفاقي او صوبایي حکومتونه او پوځ وایي چې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې له افغانستان سره دی د سوداګرۍ او د خلکو تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. نوموړي پرون د ګوند د جوړېدو 12 کلیزې په مناسبت په پېښور کې غونډې ته وویل چې د سوداګریزو محدودیتونو له وجې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پرتو پښتنو کاروبارونه او ژوند اغېزمنېږي. دوی ویل چې حکومت دې داسې اقدامات وکړي چې د دواړو خلکو تګ راتګ زیات شي او پاکستانیان په افغانستان کې پاګوډه وکړی شي. شیرپاو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې اسلام آباد په تیرو کلونو کې د ترانسپورټرانو، سوداګرو او ولسي وګړو لپاره سفري او د دخولۍ لنډمهالي اسناد لرل لازمي کړي، او د مالیې زیاتې کړي دي چې ورسره د تورخم او چمن په ګډون پر بېلابېلو لارو دوه اړخیز تجارت او د خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. د پاکستان حکومت هغه اقدامات د ملي امنیت او اقتصاد لپاره اړین بولي. اسرائیل ویلی دی چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تر هغه راډله بولي مشر یحیی سنوار وژلې دی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کټس پرون وویل چې سنوار په غزې تړانګه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. حماس لا د نوموړي د وژنې په اړه څه نه دي ویلي. دوش پیت کلن سنوار پر اسرائیل د 2023 زیږیز کال د اکتوبر 8 د حمله طرح بلل کېده. هغه به ساره برید په فلسطینی تړانګه کې د اسرائیل د رواني جګړې لامل شو. اسرائیلي ځواکونو هم پر خپل رسمي اکسپانا یا ټویټر د سنوار وژنه تایید کړې چې ورسره په څه کم درو میاشتو کې ایران پلوي حماس ډله د دویم وار لپاره بې رهبره شوه. نوموړی د جولای په پای کې د حماس د پخوانی سیاسي مشر اسماعیل هانیه تر وژنې وروسته د هغې ډلې مشر مقرر شوی و. امریکایي ولسمشر جو بایډن بیګا جرمني ته تر رسیدو او له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خبریالانو ته ویل چې په غزې کې د اوربند پر لوري د تګ وخت راغلی دی. نوموړي وویل د جګړې د پای او د یرغمل شویو کسانو د خوشې کولو وخت دی. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به په راتلونکو ورځو کې منځني ختیځ ته ولاړ شي چې د یرغمل شویو کسانو او په غزې تړانګه کې د اوربند موافقې د عملي کولو پر لارو چارو بحث وکړي. د خبرونو پای لومړی موضوع ته ورزو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شینګک د وسیدونکو او مقبلو ترمنځ په نښته کې څلور تنه وژل شوي او اته ژوبل دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د یو ژوبل کس روغتیایي وضعیت خراب دی. چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې نښته پرون مازیګر پیل شوه چې تر شپې ناوخته پورې روانه وه. دواړو خواوو پر یو بل د جګړې پیلولو تور پورې کړی دی. طارق اورکزی تفصیل لري.
په کورما کې د شینګه کوسیدونکو او مقبلو ترمن د انخطو پر وخت له دواړو ډلو دولس تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پړچنار هیډ کوارټر هسپتال مشر میر حسن جان پر 18 اکتوبر مشال رډیو ته ویلي د زیارت پورز اچانک د بسو پر مقام دواړه ډلې په خپلو کې ونخلیدل چې پکې ځاني زیان شوي. جان زیاتوي په انخطه کې شوی یوازې هسپتال ته له شینګک دوه مړي او 15 زخمیان راوړل شوي چې پکې د یو زخمي حالات ښه نه دي او باقی لا خطر بهر دی.
ټوټل 7 کسان مزدیګر نه ونی سات تر سو فار متریسیو شوی دی کی دوا ډډ باډیز وو 15 کسان چې کوم وغاو کې انجرډ وو. نو تقریبا سم مزدیګر ټیم باندې دا وکیا شی وو متهغه نتیجې کې به دا 7 کسان ته ریسیو شوی دی.
په کورما کې دان خط تر هغه شوی چې پر 12 اکتوبر د مقبلو پر کنوایی د برید لا عمله ولستنان مړه او تلسو زیات زخمیان شوي. که څه هم د انخطې پیل د شینګکو او مقبلو ترمنځ وشولو خو وروسته بیا په دغه کې د کونج الیزو او نستیکوټ خلکو هم برخه واخیستله. د شینګک ځایي مشر حاجی زمین حسین مشال لوډیو ته د جمعې په شپانه وخت ویلي په بسو کې د توتک دوه تنان وریجې په ریبلو لګیا ول چې ور باندې په موټرسایکل راغلیو کسانو برید کړی. د حسین په خبره په برید کې یو تن وژل شوی خو بل د ډزو پر وخت د زړه اټیک راتلو له کبله مړ شوی دی. حسین دا هم ویلي کله چې په سیمه کې برید وشولو نو سمدستي چیغه په غړېدلو له کورونو خلک راووتل او پر برید کوونکو او د هغو په دفاع کې پر ناست ملګرو ډزې پیل کړې چې داسې جګړه پیل شوله. ځایي مشر زیاتوي که څه هم د مقبلو سره د دوی د ځمکو شخړې شته خو معلومیږي دا چې مخالف فریق پر کنوایي د شوي برید بدل اخیستلو لپاره ور باندې دا کار کړی دی.
ځمکې لانجې خو خیر شته دي خو لکه هغه خو عدالت کې چلیږي مقدمې خو د څو ورځې مخکې یو هغوی هغه کې مې چا برید کړی وو بیا ورکې هغه ګوډو کې کسان مړه شوي دي که نه نو کېدای شي هغه بدله بې اخیستله.
بلخوا د مقبلو یو مشر فضل رحمان مولا دا الزام ردوي او وایي په سیمه کې دوی په اقلیت کې دي نو داسې څنګه پر مخالف فریق یرغل کولای شي. فضل رحمان مولا مشال رډیو ته د جمعې پښپا ویلي په سیمه کې پر مسافرو تر شوی برید پس د شینګک نستې کوټ کوانجلزو پر خلکو فشار راغلی چې د هغې مخه اړولو او خپل ځانونه مظلوم ثابتولو لپاره د جګړو پیلولو هڅه شوی. مولا زیاتوي د زیارت په ماسپخین د دوی د 1400 او 1400 کالو دوه شپونکیو خپلې غواګانې څرولې چې ور باندې برید وشولو او بیا چې کله مقبل خلک راووتل نور سره جګړه پیل کړله. د شینګک په جنوب کې شاوخوا 2 کیلومتر په فاصله د مقبلو پر علاقه د مهاجرینو کیمپ دی چیرته کې سمو دا وړاندې یو ایف سی کلا هم جوړه شوې ده. که څه هم تر شپې ناوخته دواړو ډلو پر یو بل ډزې کړي خو په مینس کې د اف سی کلی د موجودیت لکبل جنگ هغلتا شدت نه دی اختیار کړي. تاریک ورک سے مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پېښور های کورټ د مشر قاضي په مشرۍ دوه کسیزه جرګهګۍ پرون د خیبر پښتونخوا پر امنیتي وضعې اورېدنه کړې ده. د صوبې د وکیلانو ټولنې د اکتوبر پر 14 په عدالت کې غوښتنلیک دایر کړی و او ورڅخه یې غوښتي ول چې لوړپوړي چارواکي دې وروغواړي او ورڅخه دې د خراب امنیت په اړه سپیناوی وغواړي. د وکیلانو ټولنې مرستیال مشر مشال راډیو ته ویل چې د نامنۍ له وجې د وکیلانو، قاضیانو او عدالتي کارکونکو چارې اغیزمنې شوې دي. سرکاري وکیل وایي چې ژر به د امنیتي اقداماتو په اړه عدالت ته تفصیلي ځواب ورکړي. غلام غوث تفصیل لري.
په پېښور های کورټ کې د عدالت مشر قاضي اشتیاق ابراهیم او وقار احمد باندې مشتمل دوه تنی بنچ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د هغه ریټ پټیشن اوریدنه وکړه چې پکې په صوبه کې په خرابه امنیتي وضع او په خصوصي توګه په جنوبي ضلعو او کورمه کې په روانو حالاتو د سختو اندېښنو څرګندونه شوې وه. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د ټولنې مرستیال مشر او د دې قضیې وکیل صادق علي مومن د اکتوبر په 18 مشال ریډیو ته وویل:
ریټ کې زموږ مقصد دا دی چې زموږ په صوبې کې د لا اینډ اورډر سچویشن ډیر خراب دی او ورس سچویشن دی. په دې حالت کې زموږ چې کوم وکیلان دي، بار اسوسیشن دي، جوډیشل افسران دي، سبورډینیټ جوډیشری دي انډر د تھریټ دي، او څه اقدامات نشته د ګورنمنت طرف نه. مونگا دی کہ صوبائی حکومت پارٹی کڑے دے آئی جی پی، چیف سیکٹری اور انٹیریئر منسٹری فار دا فیڈرل گورنمنٹ، خصوصاً جنوبی اضلاع کے دا ٹانگ، کلاچی، دربن، ساؤتھ وزیرستان، دا ٹول عدالتنا دا سیکیورٹی پواج چکم دے مین سٹی یعنی ڈی خان تا شفٹ شوا.
په پېښور های کورټ کې د پښتونخوا د حکومت په استازیتوب د صوبې مشر وکیل یا ایډوکیټ جنرال شاپیسل عثمان خیل د امنیت سمولو لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په اړه عدالت ته 13 ورځ معلومات ورکړل. شاپیسل عثمان خیل مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د حکومت لخوا په دې لړ کې عدالت ته یو تحریری ځواب هم وړاندې کوي.
دې باره کې چې مونږ کم گامونا غشتی دی، کم دغا فیصلی شوی دی، داغی بارا کی مونگ نے دغا نوٹسز دا راکڑی دی و دغا غختی دی، جوابات غختی دی، نو التا چی کم کم مونگا کارونا کڑی دی، التا مونگا دا پولیس دا پارا چی کم تعداد دی داغی زیادولو دا پارا مونگا چی کم فیصلی کڑی دی، دکا شانتے دیر نورم دا سی سیزون دی چی کم صوبائی حکومت کڑی دی داغی جواب با مونگا تحریری شکل کے انشاءاللہ آغا جمع کو با، او عدالت با نوٹس کی مونگا دا خبرم راوستا چی دا خو دا سیزون خو طول مونگ تا پویراست کی ملاو شوی دی، مونگا گامونا غشت دی، آغا با مونگا انشاءاللہ کمینگ ڈیٹ ماندے جمع کو دا خیر سلام.
پېښور های کورټ د بار کونسل د وکیلانو او د سرکاري وکیل د دلایلو د اوریدلو وروسته د امنیت په اړه په دې قضیه کې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ته د تحریری ځوابونو راوړلو نوټس هم جاری کړو او د دې کیس نوره اوریدنه یې د اکتوبر د 3 نیټې پوري وځنډوله.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 2، د شپې له 9 تر 10 او بیا له 11 تر 12 پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو د مازیګر ل شپږونه تر وو بجو د شپې لنه نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دولسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د قامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او خلکو تګ راتګ لپاره اسانتیاوي برابرې کړي. نوموړي پرون د ګوند د جوړېدو دولسمې کلیزې په مناسبت په پېښور کې غونډې ته وویل چې حکومت دې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت موضوع جدي ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې اسلام آباد له افغانستان سره پر لارو محدودیتونه او دا راز مالی او محصولونه زیات کړي دي چې له وجې دواړخیزه سوداګري اغیزمنه شوې ده. پاکستان هغه اقدامات د ملي امنیت او اقتصاد لپاره ګټور بولي. دا راز حکومت وایي چې امنیت تجمن دی او د دې لپاره هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. شانواز ترکزی تفصیل لري.
د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي په مغربي سرحد دی د تجارت لپاره کار وشي چې دې سره به د دواړو غاړو د پښتنو ژوند ښه شي.
دا همسایه ملکونو سره خصوصا افغانستان سره زمونږ رونه دي پښتانه اخو هم دي دا غوی د خیر مونږ موادو چتاو خو په بارډر باندې چې رقم رکاوټونه دي دا غي په وجه زمونږ د خلکو روزګار په غي باندې متاثر کیږي دا غوی متاثر کیږي په خپل داسو اختلاف په خپل ځای باندې خو کم از کم دا تجارت د دواړو ملکونو د منځ کې ضروری ده. دا غزه کو مریضانی غراشی دلتا علاجو کی زمونگا خلق لاشی علتا تا انویسمنٹو کی
نموری دیاد گوند دولسمی کلیزی دا منظر پا وقت دا اکتوبر پا ولسما وطن کور پی خور که دا گوند پا لویان غنده که دا هم ویلی دی دا ترهگری نه تر طول و زیاد متاثر شیبی خلق هم دا دیورین کرخ دوار و غارتا پختانه دی. آفتاب شیرپاو چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او په مرکزی حکومت کې د داخله چار وزیر هم پاتې شوی وی ویل پاکستان کې د ترهګرۍ د وجې نړیوال نه غواړي چې ګینه دل تراشي او کاروبار وکړي.
چینم ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې حالات ټیک نه دي. دلته خپل باشندګانو ته ویلي چې دې صوبې ته به تاسو نه ځئ دلته به انویسټمنټ نه کوئ. نہ دا زمون دا پارا دا فکر خبر ہے نہ بامر مجبوری پختانہ کو پنجاب سنتزی نال تا دو نمبر سٹیزن پشانتے دی گڑنے کی گی چوکی داری والا ورکی بوٹ پالش دا پارا او دا صورت حال زما پا خیال دا دے قوم چچا دے قوم دا پارا دے ملک دا پارا قربانی ورکڑے را چچا دا امن ماندے ہمیشہ چے سوک دا خپل روایات پاسداری کئی دا غوی خدا صورت حالی نو دا مونږ ته قابل قبول نه دی.
د آفتاب شیرپاو اشاره هغه پیښو ته وه چې څه میاشتې وړاندې د دسو ډیم کارکوونکو چینایانو او وروستو په کراچۍ کې د چینایانو وګړي په ګاډیو ډزونه شوي وو. په نتیجه کې ځینې وګړي وژل شوي وو. آفتاب شیرپاو راتلونکی شپږویشتم آئینی ترمیم هم لانجمن وباله او ده وویل د دغه ترمیمونو په ځای په کار ده د ترهګرۍ د مخنیوي د ملکي اقتصاد د ښه کولو بېروزګارۍ ختمولو او ځوانانو له د ښه راتلونکي موقع ورکړی شي.
د ملک کو سیاسی عدم استحکامی ور سرا دا دہشت گردے دا امن اغم نی دا ملک ترقی نہیں شکولے معیشت زمونگا ترقی نہیں شکولے اس خودے حدا پورے خبر راغلا چے زمونگا آغا ملکون آغا مرگری چے چا سوک زمونگا مدد کئی اغویم پخپل ہر یو تقریر کم داوائی چے سو پورے زمونگا خلکو تا تحفظ نہیں مونگا مکی نہیں شکلے چے سو پورے دے ملک سیاسی استقام نی مونگا ستاسو آغا شانتی مدد نشو کولے.
دا غونډه کې اته قراردادونه هم منظور شو چې په کې اولنی قرارداد چې ګنې په ملک دی سیاسی اړې غړې ختم شي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دی کار وشي. دویم قرارداد کې ویل شوی دی سوبي تر د بجلی ګټه او د هغې ترڅنګ ټول حقونه هم ورکړی شي. دریم قرارداد کې بیا ویل شوی چې افغانستان سره دی د دې هیواد ورورولۍ په بنیاد ښه تعلق بحال شي، تجارتي لارې دې هم آزاد شي. په نورو قراردادونو کې د بجلی تقسیمونکو نجی ادارو د ختمولو یا د هغې سره د شوي لوزنامو د خلکو خبرولو د خوراکي شیانو په ګرانۍ د قابو موندلو ترڅنګ په فلسطین کې د جګړې خبره هم وشوه او وغوښتل شو د دغه مسلو د ختمولو لپاره باید ټول یو موټی شي او کار دې پې وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے.
د خیبر پختونخوا اسمبلی یو غړی له حکومت غوښتنه دي چې له شخصي او بهرنۍ او طبي پوهنځیو څخه فارغو کسانو ته په سرکاري روغتونونو کې د هاوس جاب موقع ورکړي. د واکمن ګوند تحریک انصاف غړی عبدالسلام پرون د اسمبلی غونډې ته وویل چې حکومت باید د هغو زده کوونکو د روزنې مخه ونه نیسي. په پاکستان کې چې د طب زده کوونکي 15 کاله تعلیم ترلاسه کړي نو بیا باید یو کال په روغتون کې عملی کار وکړي چې هاوس جاب بلل کیږي. هغه عملی زده کړې د ډاکټر په توګه د کار کولو د اجازتنامې ترلاسه کولو لپاره اړینې وي. د روغتیایي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار احتشام علي د اسمبلی غونډې ته وویل چې حکومت د ستونزې د هواري لپاره کمیټې جوړه کړې ده، خو زیاته یې کړه چې خیبر پښتونخوا اوس مهال د مالی مشکلاتو ښکار ده، نو ځکه په سمدستي ډول د مسئلې هواری شونی نه دی. غلام غوث له پېښوره.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شخصي او بهرني هوادونو د میډیکل کالجونو نه د طب یا ډاکټرۍ زده کوونکو ته د خیبر پختونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د هاوس جاب ورکولو غوښتنه شوې ده. د پختونخوا په اسمبلی کې د اکتوبر په 18 نیټه د اسمبلی حکومتي غړي عبدالسلام د پام راګرځونی د لیکلي نوټس د لارې د غوښتنه کړې ده. هغه د پام راګرځونی په دغه لیک کې په مردان کې د باچا خان میډیکل کمپلیکس حواله ورکړی ده چې په یاد روغتون کې هر کال یوازې 50 د طب زده کوونکي ډاکټرانو ته د هاوس جاب په نوم روزنه ورکول کیږي، او د مردان د لوی روغتون په رنګ سرکاري ټولو تدریسي روغتونونو کې د شخصي میډیکل کالجونو نه فارغ شوي ډاکټرانو ته د رسمي روزنې سیټونه نه ورکول کیږي. عبدالسلام په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
یو کال لپاره سکالرشپ باندې د کملاوی کې چې دومره ګورنمنت باندې بوجنه راځي، ګورنمنت دومره غریب نه وي چې خپل قوم بچو ته د یو کال لپاره سکالرشپ شوې سه پرمنټ جاب نه چې پرمنټ جاب دی، دا تعلیم نه محروم کول دي. دا مخکې هم دا چلېدل به ارتلا یو کس اړیو بچت چې چا باندې دې تر فارغ مو شوره ته موجا ملاوي ده. اسپیتالونو کې ډېر کولاو ځای ډېر بچي هغه ځای کولی شي ځان سره اوس دا په باندې خبر دي.
په جواب کې د صحت د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاکار احتشام علي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې صوبایي حکومت د شخصي میډیکل کالجونو نه د فارغ شویو سلګونو ډاکټرانو په دې ستونزه خبر دی، او حکومت د دې ستونزې د حل کولو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده.
موږ په دې باندې فاینانس هم کنوینس کوو ځکه چې دا زموږ بچی دي بیتلی دی په لکاو روپے لګولې دي، والدینو په خرچې کړې دي، کو هغه په دلته چې کم نه په پرایویټ سېکټر کې شي وي دي او کو هغه په فارن کې شي وي دي. نو ان شاء الله تعالی دا به چې موږ فیسیلیټیټ کوو په د ټون نه ګټه مسله چې کم دا په دې ټیم کې هغه دادا چې یو موږ پیډ هاوس جاب دی یو ان پیډ. پیډ هاوس جاب چې کم دی نو دا کاو کیږي خو ان پیډ هاوس جاب نه کاو کیږي. نو که زه یو بچی ولېګم هغه التا دا افسر او جواب کې وخت سرټیفیکیټ نه ملایي دي سوال چې کم دي نو هغه اکسیپټیبل ني نو دا هغه اس ټایم ځای کې نو دا هغه باندې موږ کار کوو ان شاء الله تعالی.
د اسمبلی غړی عبدالسلام په سمندستی توګه د شخصي میډیکل کالجونو نه د فارغ شوی ډاکټرانو د دې ستونزې په حل کولو ټینګار وکړو. خو د صحت لپاره د اعلی وزیر سلاکار وویل چې د شخصي میډیکل کالجونو نه فارغ شوی ډاکټران کدوی د هاوس جاب په هدف په سرکاري روغتونونو کې ځای کوي، نو د دې لپاره مالی وسایل پکار دي، او اوس مهال مرکز ته د صوبې د حکومت د ورپوري بقایاجاتو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده او په سندستی توګه دا مسله نشي حل کولی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اسرائیل ویلی دی چې پوځیانو په غزه کې د حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر اډل بولی مشر یحیی سنوار وژلې دی. د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کټس د اکتوبر پر 18 وویل چې 28 کلن سنوار د غزه په جنوب کې وژل شوی دی. حماس لا د نوموړي د وژنې په اړه څه نه دی ویلي. سنوار پر اسرائیلو د څه باندې یو کال مخکې ناڅاپي او بېساري برید تراه بلل کیږي. تفصیل د سالم احمد صالح پر رپورٹ کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس د حماس د لوړ رتبه مشر یحیی سنوار وژنه د اسرائیل د پوځ لپاره یو پوځي او اخلاقي بریا وګڼله. لکه چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، یحیی سنوار د اسرائیل لپاره د مطلوبو کسانو د فهرست په سر کې وو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د سنوار وژل کېدل به حماس ډلې ته چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي یو لویه ضربه وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس وایي د سنوار وژنه به د پاتې یرغمل سویو احتمالي خلاصون ته زمینه برابره کړي او د داسې بدلون سبب به سي چې په غزه کې به له حماس او د ایران له نفوذ پرته د نیو واقعیت سبب سي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو هم پر خپل ایکس پاڼه د سنوار وژنه تایید کړې او له دې سره په څه کم دریو میاشتو کې حماس ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د دویم ځل لپاره بې رهبره سوه. د 28 کلن یحیی سنوار پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 نیټې د خونړۍ حملې تراه وو. هغه بې ساري حمله چې د فلسطینیانو په خاوره کې د اسرائیل د رواني جګړې د پایل سبب سوه. پر اسرائیل په هغه حمله کې 1200 کسان ووژل شول چې ډیری یې ولسي وګړي وو او تر 250 ډیر یرغمل شول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه له 2300 ډیر کسان وژل شوي دي. وروسته له هغې چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د جولای میاشتې پر 1 په تهران کې په یوه حمله کې چې شک کېږي اسرائیل به کړی وي ووژل سو. سنوار د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر په توګه غوره سو. د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسم لوا مشر سنوار د هنیه د ځایناستې لپاره چې په قطر کې اوسېده غوره کس نه ګڼل کېدی. د هغه پرتله د حماس پخوانی سیاسي مشر خالد مشعل او خلیل الحیا چې په سیاسي څانګې کې مهم اشخاص ګڼل کېدل مخکښ کاندیدان وو. په دودیز ډول د حماس سیاسي دفتر مشر چې په بهر کې میشت وي کولای سي سفر وکړي او د سیمه ییزو متحدانو لکه ایران او حزب الله سره اړیکې وساتي. خو ګمان دادی چې سنوار په غزه کې وو. د کارپوهانو په وینا د سنوار د ټاکلو یو مهم علت له ایران سره د هغه نږدې اړیکې وې چې دغې ډلې ته یې مالي او پوځي مرستې برابرولې. د اسرائیل د پوځ مشر جنرال هرزی هالیبی په زمري میاشت کې ویلي وو چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله به ورباندې کوي.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزو خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزې ته نه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خډیر یونیورسيټي نه ډیر سه یو کو کالجونه خو له جنو کو دې سکولونو مها کمې دې لکه کم چوڑان دیو
تاندې هیلي
د هری جمعه او اتوار پورس له مشال رادیو سره.
په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 شوې د مهمو خبرونو لنډیز. په کورمه کې د شینګک اوسیدونکو او مقبلو ترمنځ په نښته کې د روغتي چارواکو په وینا څلور تنه وژل شوی او اته ژوبل دي. دن خطا پرون مازیګر پیل شو چې تر شپې ناوخته پورې روانه و. دواړو خواو پر یو بل د جګړې پیلولو تور پورې کړه دي. د پېښور های کورټ د مشر قاضي په مشرۍ د وکاسیز جرګګۍ د خیبر پښتونخوا له چارواکو څخه د امنیت خرابې وځي پاړه سپیناوي غوښته دي. هغه جرګګۍ پرون په پېښور کې د صوبې د وکیلانو ټولنې پر غوښتنلیک اوریدنه وکړه. د وکیلانو ټولنې مرستیال صادق علي مومند مشال راډیو ته ویل چې د ناامنۍ له وجې وکیلان، قاضیان او د عدالتونو کارکوونکي له ګواښونو سره مخامخ دي. پېښور های کورټ دا اوریدنه تر هغه یوه ورځ وروسته کړې ده چې د صوبې د وکیلانو ټولنې په عدالت کې غوښتنلیک دایر کړ. د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیل شاه فیصل عثمان خیل مشال راډیو ته ویل چې حکومت د جنوبي ضلعو د امنیت لپاره هلته د پولیسو شمیر زیاتولو په ګډون یو شمیر اقدامات کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ژر به عدالت ته تفصیلي ځواب ورکړي. د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او د خلکو تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. نوموړي پرون د ګوند د جوړېدو دولسمې کلیزې په مناسبت په پېښور کې غونډې ته وویل چې د سوداګریزو محدودیتونو له وجې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پرتو پښتنو کاروبارونه او ژوند اغېزمنېږي. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد په تیرو کلونو کې د ترانسپورټرانو، سوداګرو او ولسي وګړو لپاره قانوني سفري او د دخولۍ لنډمهالي اسناد لرل لازمي کړي او مالیې زیاتې کړي دي چې ورسره د تورخم او چمن په ګډون پر بیلابیلو لارو دواړخیزه تجارت او د خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. اسرائیل ویلی دی چې د حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تر هغه راډله بولی مشر یحیی سنواری وژلې دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کټس پرون وویل چې سنوار په غزه تړانګه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. حماس لا د نوموړي د وژنې په اړه څه نه دی ویلي. دوه شپېته کلن سنوار پر اسرائیل د 2023 زیږیز کال د اکتوبر 8 د حملې تراح بلل کېده. هغه بې ساری برید په فلسطیني تړانګه کې د اسرائیل د رواني جګړې لامل شو. د خبرونو لنډیز مو اورید. وستونی زی خبرونه مشال راډیو مجله وخت دی. نن په خبرونه کې د سږ کال د ادبیاتو د نوبل جایزې په اړه معلومات ترکو. ورسته د بنو لیکوال هارون سورانی سره مرکه او د پښتو فلمونو د ستوري او لیکوال امان خبري اوریدای شي. د خبرونه کوربا نجیبا مردی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو دا اونۍ په خبرونه کې د 2023 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو د سانګې د جایزې په اړه معلومات له لیکوال او شاعر هارون سورانی سره مرکه او د فلم سټار امان د ژوند د کیسې لومړی برخه اوریدل شي. د خبرونه د تازه نجیب امیر وړاندې کوم. په ادبیاتو کې د 2023 میلادي کال نوبل جایزه د جنوبي کوریا لیکوال هان کونګ ته ورکول کیږي. هغه د 1920 کال د نومبر په 8مه د جنوبي کوریا په ګوانګ جو ښار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. د هغې ویجیټیرین یا سبزی خور ناول زیات شهرت موندلی او د انګریزۍ نه پس تر نړۍ نورو ژبو ته هم ژباړل شوی دی چې پکې د اردو ژبه هم شامله ده. دا د هغې میرمنې کیسه ده چې له نفسیاتي مسایلو کړیږي او د فامیل له پامه غورځېدلې ده. دا ناول چې په 2016 کال کې له کوریایي ژبې انګریزۍ ته وژباړل شو نو د ادبیاتو د نړۍ یو بل معتبر ایوارډ انټرنیشنل بوکر پرایز یې وګټلو. د نوموړي پلار هان سی وینګ وان هم لیکوال دی او د خپل هیواد په کچه نوم د ادبیاتو په څانګه کې ځلولی دی. هان کونګ په یونیسی پوهنتون کې کوریایي ادبیات لوستلي او بیا وروسته په 1999 کال کې د امریکا په آیووا پوهنتون کې د لیکوالۍ په نړیوال پروګرام کې شامل شوله. نوموړی د خپل ادبي ژوند پیل له شعر لیکنې کړې او په 1993 کال کې په درې میاشتنۍ مجله ادبیات او ټولنه کې د هغې 15 نظمونه چاپ شول چې یو پکې منې په سیول کې نومیږي. سیول د جنوبي کوریا سرخار دی. په تعقیب یو کال وروسته هغې د لنډو کیسو لیکل پیل کړل او د سیول ښار د شینمون په سرلنۍ ادبي مقابله کې لنډې کیسې جایزه وګټله. په 1995 کال کې د هغې د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه خپره شوه چې د یېسو یوه مینه نومېده. د هغې د کیسو دې ټولګې د خلکو پام ځانته واړاوه. په 2001 کال کې د نوموړي بل کتاب چاپ شو چې په سکون سره د ویلو لپاره سندره نومیده. ورپسې د هغې د موسیقۍ یو البم خپور شو. په لومړیو کې هغې نه غوښتل سندرې ووایي، خو د جنوبي کوریا د موزیک یو پیژندل شوی ډایرکټر هان جونګ ریم پر هغې ټینګار وکړ چې په خپله دې سندرې ووایي. د هانګ کونګ انګلیسي ته ژباړل شوی ناول ویجیټیریان یا سبزیخور په 2016 کال کې د نیویارک ټایمز د کتابونو په ارزیابۍ کې په 10 غوره کتابونو کې شامل و. نیویارک ټایمز همدارنګه دا کتاب د 21مې پیړۍ د غوره 100 کتابونو په فهرست کې شامل کړو چې 9 ځای خپل کړو. د نوموړي یو بل کتاب چې سپین کتاب نومیده په 2013 کال کې د انټرنیشنل بوکر پرایز لپاره شارټلیسټ شو. د هانګ کونګ ټول 13 ناولونه او ناولګوټي، 2 د لنډو کیسو کتابونه، 2 د مقالو ټولګي او 1 د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. د هانګ کونګ په 2 کتابونو ویجیټیریان او بیبی بودا باندې فلمونه هم جوړ شوی دي. سویډنی اکاډمۍ د 2023 کال د اکتوبر په 10مه اعلان وکړ چې د سخت کال د ادبیاتو نوبل جایزه به هانګ کونګ ته ورکول کیږي. هغه د جنوبي کوریا لومړنۍ لیکواله ده چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. په مجموعي توګه چې د 1901 کال راهیسې د نوبل جایزې د ادبیاتو په څانګه کې ورکړل شوي ټول شمیره 112 ته رسیږي. هانګ کونګ په 43مه میرمن ده چې دا معتبره جایزه ګټي. نوموړي ته به $1,000,000 ورکول کیږي چې 12 میلیونه سویډنۍ کرونه ترې جوړیږي. د هغې ورځې په هیله چې په لر او بر کې یو پښتون لیکوال او شاعر ته هم د سویډن نوبل کمیټي دا معتبره جایزه اعلان کړي. د مشال رډیوي مجلې ته غواکې هارون سورانی د بنو سیمه لیکوال او شاعر دی. نوموړي د پښتو ترڅنګ اردو ادبیات هم لوستلي دي او په دواړو ژبو کې لیکل هم کوي. هغه وایي په دواړو ژبو کې د نثر ترڅنګ شعر هم لیکل دي. نوموړي په اردو ورځپاڼو کې ادبي کالمونه هم لیکي. هارون سورانی وایي اردو ژبو خلکو ته د پښتو د معاصر ادب د موادو د رسولو هڅه کړې ده. هغه تازه تازه په یو کتاب کار کوي چې په ترس کې د پښتو افسانې اردو ته اړولې دي. ما په همدې پلمه له هارون سورانی سره خبرې کړې دي چې ستاسو په مو تر اگر سو. او تاسو ما وورید چې تاسو ځنې ترجمه هم کړې دي افسانې مشبړلې دمو له پښتو نه اردو ته ژباړلې، کله اردو نه یا نورو ژبو نه پښتو ته ژباړلې دي. د دې کتاب افسانو د دې کوم چاپ کیدونکې کتاب چې د په دې اړه کلک معلومات راکې
امیر صاحب. لکه مخکې ما څنګه ذکر وکړو نه چې زه بنیادی طور پر دې نظریه باندې کار کوم چې د پښتنو لیکوالانو افکار، د دوی فکر، د دوی نظر، د دوی سوچ، د دوی صلاحیتونه زور دودانو ته ورپېژنم او په غواړم چې دا په ملکي سطح باندې یا بین الاقوامي سطح باندې چې کوم د اردو په حواله باندې یو نیټورک دی نو هغې ته ورسېږم. نو دا ما چې کومې افسانې ژباړلې دي دا د پښتو نه ما ژباړلې دي اردو ته، او د کتاب نوم ما ایښود دی افسانې تازیانې.
افسانه تازیانه،
افسانه تازیانه. جی جی
صحیح. نو دې کې تاسو د کوم لیکوالو تاسو کیسی انتخاب کړی؟ د پښتو ادب د کوم لیکوالو کیسی مو شامل کړی دي
امیر صاحب؟ دې کې ما لس افسانه شامل کړی دي.
ها
چې هغه کې دوه افسانه د مهدی شاه بچا دي او دوه افسانه د اجمل خټک دي، دوه افسانه د قلندر مومند دي، دوه افسانه د زیتون بانو دي، او دوه افسانه د طاهر افریدی دي.
صحیح صحیح. نو نو دا لکه دا خو تاسو چې کوم نمونه ټول یاد کړه، دا د پښتو افسانې هغه د سر نمونه دي، او حتما د دوی هغه ښه افسانې بس تاسو لاسو ته درغلي وي، تاسو د ادب زده کړې کوئ، نورو ته ادب ښایې. نو کله مو چې انتخاب کاوه نو سم ذهن کې و چې داسې افسانې راواخلم چې د اردو ادب هغه خلک ورسره آشنا کما؟ څه د انتخاب پر مهال مو څه ته ډېر زیات فوقیت ورکو
امیر صاحب؟ په دې کې به زه د یو ډېر ګران او ښاغلي ملګري نوم وغواړم، ډاکټر همدرد یوسفزی.
بلې.
مونږ په یو غونډه کې شریکو په اسلام آباد کې، ادبی غونډه وا نو التما د خواهش ظاهر چې زدا سه افسانه لکه ترجمه کول غواړم او سومه انتخاب کړم دی
صحیح
نو په دې کې هغه دا مشوره مال راکړه چې که صرف دا کسان تاسو اوساتې او نور لکه یو څو کسان زما په دغه کې نورم وو نو دا به ښایي بس همدا پنځه کسان کافی دي نو چونکې د دوی فکر چې کوم دی یو خو زمونږ د ترقی پسندۍ نه به والو او په وطن پرستۍ باندې به یا په قومیت باندې به ودرې وو او په دې دواړو دغه کې مونږ ترقی پسندۍ والو او په کم پرستۍ والو په دې کې زه وایم چې د پښتون مقام د پښتنو نه صرف کلتور راځي د دوی مسلې راځي د دوی ستونزې راځي بلکې د انسانیت هم ډېر غټ غټ اقدار چې کوم دي په دې افسانو کې نه صرف راغلي دي بلکې هغه اقدار چې قتل کیږي نو دا غیز کرم دی خپل شوی دی
سی هارون سورانی صاحب تاسو نه مخ کې هم زنو لیکوالو د پښتو افسانه اردو تړولې زنو خو په اول لاس په اردو کې ملکلې تاسو د زیتون بانو ذکر کو فکر کوم هغه په خپل هم په اردو کې به هم خپل قصې لیکلې اسیر منګل صاحب زنې قصې اردو ته ژباړلې وي تاسو معلومات څه دي تاسو نه وړاندې کوم کوم لیکوالو دا هڅه کړې ده چې د پښتو افسانه اردو تړولې دي
زما په دغه کې معلوماتو کې اسیر منګل صاحب یو زما خیال دی سلویخت افسانه دا چې کومې دي هغه د کتاب نوم خو به زما هیر شي چې فسانه کوهسار زما خیال دی هغه نوم و افسانه کوهسار داسې نوم یو نو هغه ژباړلې دي دا خو راته معلومې دي او څنګه چې تاسو ذکر وکړو زیتون بانو خو خپل هم لیکلې دي او د دې سره سره د ایاز الله ترغزي کتاب دی نوم به رانه هیر شي خو بلیاس خاکسار زمونږ د بنو یو ځوان ادبه دی لیکوال دی نو هغه ترجمه کړی دی او د دې سره سره داسې نور لکه ماته یا خو به راغلی نه یي مخې ته او یا به داسې چې زما توجه به یې ځان ته راګرځولې نه یي
طاهر صاحب طاهر افریدي صاحب فکر کوم ناول لیکلی په خپله په اردو کې سعدالله جان برق صاحب په اردو کې ناول لیکلی بلکې سسپنس ډایجست کې د هغوی هغه په اخري صفو کې د برق صاحب یو ناول راغلی ماخام خټک صاحب لګیا دی د پښتو د ښځینه لیکوالو مخیلې نن سبا تاسو چې دا کتاب چاپ کوی هغه په همدې ورځو کې لګیا دی پښتو افسانه اردو تجباړي د خزینه لیکوالو کار فکر کوم کار کافی روان دی
انشاءالله دا ښه روان دی او زه وایم چې دا کار چې مخکې بوزو دا ښه دی ځکه چې هو زمونږ کلچر زمونږ کلتور زمونږ تهذیب هغه راوړل مخې ته غواړي یو بل دا ده چې مونږ ګورو چې اکثر د پښتنو متعلق ځینې ډېر غلط داسې سوچونه نظرونه خلکو را جوړ کړي دي او زه وایم چې هغه خود ساخته دي داسې نه ده که نه پښتون قوم چې کوم دی هغه ډېر د اعلی اقدار او سختن قوم دی داسې قوم خو نه دی چې هغه چاته سپک شي مونږ خو ډېر درانه او درنو اقدارو خلک یو نو زمونږ دا خیال دی چې دا افسانې او یا دا ناولونه یا زمونږ په دې کې خو زمونږ کلچر پروت دی زمونږ تهذیب پروت دی زمونږ ژوند پروت دی نو که دا مخکې ته راشي نو یو دا هغه کلیریټي به هم وشي چې دا خلک چې کوم د پښتنو متعلق بل نظر لري هغه به بدل شي
صحیح سورانی صاحب تاسو زیاتره خبرې په نثر باندې وشوي په دژباړې کتاب باندې وشوي ستاسو شاعري خو هم په خپل مقام باندې یو ښایسته هڅه ده تاسو ښایسته شاعري کوئ نو د شعر مو څه کتاب چاپ شوی یا د چاپ کولو اراده لرئ
زما امیر صاحب دوه کتابونه چاپ شوي دي خو لږ ډېر مخکې چاپ شوي دي یو کتاب خو زه د 2020 کال هم تقریبا هغه کې 2001 کې زما لومړی کتاب چاپ شوی و د سرسیل په نوم باندې د نوم سرسیل
او دویم کتاب
مقامی تورې دی او زه به دا وایم چې که سړه سیلی د دې کا اسم مکبر جوړ شي نو دا به سرسیل
صحیح او دویم
او دویم کتاب زما په 2006 کې چاپ شوی دی پڑھاو په نوم باندې
صحیح نو دا خو ډیر کلونه وته لوس خو په کار دی چې بل کتاب هم چاپ شي
بالکل بس په منځ کې لکه تاسو سره مخ کوم یو مرکه کې د کلندر صاحب د کتاب ما ترجمه کړې وه اردو ته صبح دم په هغه باندې ما ډېر وخت ولګاو کنه
صحیح صحیح
اته نه کاله زما چې کوم باغې باندې ولګېدل نو په دې منځ کې ډېر غټ دیت راغی
دا تاسو هغه سباون کتاب د کلندر صاحب چې اردو ته ژباړل
دی بالکل سباون چې ما ترجمه کړې دا صبح دم په نوم باندې
صحیح صحیح نو اوس تاسو خپل تبازه د کوم خپل شاعری ده بل غن بل مجموعه بل خیره کله چاپ کی
ان شاء الله چې بس تیار ده سراب په نوم باندې به ان شاء الله چاپ کوم
صحیح
او امید دې دا چې کمپوزینګ هم زه خپل کوم تیار دی بالکل خو بس چې خدای را لدا توفیق راکړي چې یو اسما چاله ورکم ان شاء الله
صحیح الله دې بریالي لره په خپل کارونو کې مونږ ودر نه یو شعر اورو نو سره تاوري غزل لته اوري
بالکل جی چې تاسو زه خو بنیادی طور خو غزل لیکم نو غزل به اوروم ان شاء الله
نو بس غزل به اور
نظم خو دومره نظم خو زما دومره دغه نشته لکه نظم خو یو ډیره دنیا ده او بل دا ده چې د نظم خپل خلق دی نو د دې وجه نه لکه زیات زما چې کوم ادغه دی ادا غزل دی
نو بس تاسو نو بس تاسو غزل وورو نو سره تاوروي سورانی صاحب
بس خو دغه دی داسې یو ورکوټه غوندې دغه به ووایو
ارشاد
اچھا د غزل مطلب ده د رڼا د پلویانو یې تایید کړو د رڼا د پلویانو یې تایید کړو ځکه توند سیلۍ هر سراغ شهید کړو
ډېر ښایسته ده
د رڼا د پلویانو یې تایید کړو ځکه توند سیلۍ هر سراغ شهید کړو
واه
او نن مې بلخ کلی تو قتل په مینا
واه ډېر
نن مې بلخ کلی تو قتل په مینا ځان مې پرېخو پر رقیب باندې مې عيد کړو
ځان مې پرېخو پر رقیب باندې مې عيد کړو واه
رقیب باندې مې عيد کړو
ډېر
دا نېغ په نېغه ګټه ما پورته کوله نېغ په نېغه ګټه ما پورته کوله کتایید کو کچا به مې تردید کړو
ډېر ښه
نېغ په نېغه ګټه ما پورته کوله کتایید کو کچا به مې تردید کړو او په بلها خکلو مې وشلا مینا
په بلها خکلو مې وشلا مینا په
بلها خکلو مې وشلا مینا یو جهان لدې خوګو مې مستفید کړو
یو جهان لدې خوګو مې مستفید کړو ډېر ښه
کړو او نوې نوې انتظار به مې کولو نوې نوې انتظار به مې کولو ستا د لوز به په خپل ما تجدید کړو
ډېر ښه
او د گلشن خاموشي هم ساتي نظر کې
واه
د گلشن خاموشي هم ساتي نظر کې د باغوان په باغوانۍ مو کتنقید کړو
ډېر ښه ستاد
او د جدت په نشه مستا ابهام گویا د جدت په نشه مستا ابهام گویا خپل پیغام دې د عوامو نه بعید کړو
ډیر ښه
او چې د کوم یو پیر گدای ته به هم غل شوم چې د کوم یو پیر گدای ته به هم غل شوم د هغه به مهارون ځان مرید کړو
واه 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 ډیر ښه ست هارون سورانی سي ډیر ښه
ډیر مننه ډیر مننه
خپل شاعری مو دا او استاد په ژباړم خبرې وشوي استاد په شاعری يم تاسو چې دا په خبرونو کې لیکل کوي په خوا خو تاسو په اردو خبرونو کې لیکل کول اوس په پښتو کې هم لیکل کوي په وحدت کې چې تاسو کوم کالم راځي په دې کې هم ادبي او تنقیدی لیکنې وي س خبروي په دې کې
په دې کې امیر صاحب ما کوشش تا کړی دی چې یو خو مونږ چې کوم عام د خلکو ملګرو د شاعرانو ادیبانو کلمونه ګورو یا مضامین ګورو نو اکثر د ژوند او فن په حواله باندې یا د چا کتاب په حواله تبصره ای نو په دې کې ما یو دا ځانګړتیا ستلې ده چې زه د یو شاعر کتاب یا کلام یا د هغه په فن چې کله خبره کوم نو د هغه په شاعرۍ کې څه یو خاص نقطه راوباسم چې هغه د تنقید په دغه کې راځي لکه د مثال په توګه تاسو اوس د مخام خټک صاحب ذکر وکړو کنه
بله بله
او زما چې را روان کوم دغه دی لیک دے اغا دا مقام خٹک سے دا غزل پہ حوالہ دے
صحیح
او اغا کے ما دا جدیدیت چکم رنگونا دی اغا ما تلاش کردی دی نو لیک زما دا سی چے اس چیزو کم موضوع تلاش کم پا دا غا کے دا چاپ شاعری کے نو پا سر کے دا تمہید پتو گا داغ اصطلاح لگ تعریف او دا سے وضاحت حکم او داغے نہ پس بیا داغ شاعر دا کلام نمونے روالم او مختلف حوالو چې کم د اشعار دا غی نو آغا روالم او دا نمونے پتو گا لکه غټه خبره ده چې مونږ چې دا تحقیق کومه لاره ده په دې لاره کې مونږ تنقیدی نظر واچو نو زمونږ د ادیبان او شاعران دا ډېر د غټو خوبیو سختن دي او ډېر د فن باریک نقطې د دوی په شاعرۍ کې د کلام کې موجودې دي خو رابرسیره کول غواړي.
صحیح، بالکل رابرسیره کول غواړي. او هارون سورانی غوندې ځوانان چې وي نو دا غمی برابرسیره کوي. تاسو نه ډېره مننه هارون سورانی سے، مینا موکڑا خڈیرا موکڑا، کور مو ودان جوندی اوسے.
اللہ مو خوشحال را امیر سے ستاسو ڈیرا مننا چی مالمو وقت را کو از ستاسو ڈیرا مننا کون دا دھڑا دا تلنا خوشحال اوسے.
لیکوال شاعر او ژباړن هارون سورانی او چې د خپلو ادبي هلو ځلو په اړه معلومات راکول. اوس ورزو فلمی نړۍ ته او د فلم ستوري امان له ژوند او کار سره آشنا کیږو. امان وایي که قسمت ورسره یاري کړې وای نو دا ویاړ به د هغه په برخه و چې د پښتو په لومړني ګڼل کېدونکي فلم یوسف خان شیربانو کې به د هیرو رول لوبولی وای. که څه هم امان وروسته په ډیرو پښتو او د نورو ژبو په کامیابو فلمونو کې کار وکړو او ولس یې کارم خوښ که، خو امان څو کاله وړاندې یو کتاب ولیکه چې نوم یې دی می ایک فلاپ هیرو، لیکن اوس دی یو بل کتاب تر لاس لاندې لري. ما د پاکستان د پښتو فلم انډسټری د دې لوی ستوري سره په تفصیل خبرې کړي چې د مجلې په یوه ګڼه کې نشي راتلی نو په برخو باندې ویشم. اوله برخه به تاسو دلته واورئ. امان خان ستړي ماشه په خیر اغله.
تاسو ستړي ماشه په خیر.
ډیر مننه امان.
الله بیا با ساته، خدای مې خوشحال ساته، راز بیماری نه خدای مې محفوظ ساته هم سره.
ډیر مننه، تاسو دم خدای پاک ژوند لري. امان خان یو لوی فلمی کیریئر ته تاسو تر شا لري، تاسو په برخه ډیر کارونه دي، خو درته وای چې نن سبا چرته ژوند کوي او بس ریټایرډ یې، یعنی فلمونو کې اوس کار نه کوي، نن سبا چرته؟
دا تاسو اول خو تاسو مشکور یم دا تاسو پروګرام راغ نه دا کوي مشال ریډیو، نو ډیره مننه. ما شاید صاحب چیرته مخکې ذکر کړی که نه، یو ځل منو کې هغې ما انټرویو ریکارډ کوله، نو هغه پروډوسر ما علم کې اضافه وکړه کنه مونږ حسین کې. حالانکه ما سٹارټ چې دی دا زه څه سټوډنټ وم کنه، نو مونږ به کالج طرف نه تلو، سو یو وخت به یو پروګرام کېده ریډیو میگزین پروګرام، داسې ډرامه داسې وغیرہ کې تقریبا 20-25 منټ یا 35 منټ دا پروګرام وو. نو دا آ وخت نه مطلب دی ریډیو سره. بیا چې سو مونږ فلم ته راغلو ټیلیویژن وغیرہ، نو به چېرته ټایم ملاوېدو کنه، نو دا ډېرې مودې بعد ایف ایم والا دغه ریکارډ کولو، نو هغه ما ته وویل وی افغان خان زه تاسو ته پته یا نه پته، لیکن زه تاسو ته یو په خبرې پوهیم چې تاسو ریډیو ته ټایم نه ورکوئ. ریډیو افادیت اوس هم هغسې قائم دائم دی کنه، نو هغه ما ته وویل چې امریکا پریزیڈنٹ ونس یہ بند کنا ونس بند یا داس دغه ضرور پټ پر ریډیو باندې متره ایڈریس کئ
صحیح
چې مطلب دیٹ از کمپلسری، اور دغه چې یعنی ٹیلیویژن تا دور آگی دغه پریفرنس نور گئی آغا نیوز وغیرہ چلی کنا لیکن باقاعدہ ریڈیو باندې نو ما یار دا خو ما دا پر مطلب ډیر معلومات معلومات خبره ده وکړه پوښه نو دا کسی کی کیسه روتا
صحیح
نو ریڈیو خپل هم مطلب افادیت ہے اوسم خلق اوری ډیر شوق سره اوری دا تاسو سوال جواب اگدو مانا مختصر بیکم کنا
منن منن
کیریئر خود تاسو پتا دا چیارا ہے یو لائف وو تیر شو پنزوز کالا نسیوام شو سا چھے منگ مطلب دے فلم ٹیلیویژن سٹیج پوچھ لی سرا وابس سایو خو منگا بس دا ریٹائرمنٹ لیفٹ تاسو استعمال کو کنا نو اکثر خلق تا پوچھو کہ چھ سنگا ریٹائرمنٹ لیفٹ تر تیرے ہوئی تاسو مائل خبر آوارا ز گورنمنٹ ملازم نی ما نہ چھ تا پرائیویٹ ادارے کے کار کو ما پوچھے چھ ز مطلب ہے یا بینک کے چاگی نہ ز مطلب دا غوالا ما ریٹائرڈ مطلب فلم میکنگ داسے ڈاؤن فال ورتا ہوا ہے زوال ورتا ہوا ہے پوچھے راغلے چھے آغا سٹوڈیوز چا کم مطلب آئی ڈونٹ نو چھتا چھتا سٹوڈیو تتلیو کنین چھے آٹھ نو فلور
ہو آغا
نہیں ہے تلے کنین نو آٹھ نو فلور کے لگا تھا چھوٹے اس کی دو نو دا پوزیشن دے فر لاس فیو ایئرز کا نا چھے آغا سوائے یو سٹوڈیو نا یاور نیو سٹوڈیو نا لاہور کے باقی سٹوڈیوز چھے دی آگی نا ویئر ہاؤس جوڑ دی گودامو نا جوڑ دی نو سڑے حیران چھے چھے دلتا کہ امی تا بہت ٹائم نا ملے ہوئے دو اس پاکے ٹرکونا والا دی خل دا ٹرکونا تا بوریانی اچھے بوریانی کزائی نو دا پوزیشن تا دا غر آگلو
اس تی یادو نفسانی اخکاری
شان مطلب الیکٹرونک میڈیم چی دا اغم مطلب دے جی خون مزا نشتا کنا
دا او فلم ستوري امان چې د مرکه اوله برخه دلته ختمه شو پر اتلونکو خبرونو کې بعد نو موړي د دې خوندوري مرکه نوري برخه هم د توړاندې کو اوس ته مجلی د دې غنی وخت پای ته رسیدي خپل قربان اجب امر ته اجازه ورکړي خدای په امان د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے